د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر ګواخیم او تاسو ستاسو په دې خبرونه کې قربایم. د وخت په پیښور کې لس بجې دی، دلته د پراګ په سټوډیو کې د سحر شپږ بجې شوې دي. په دې غړی کې درته بیلابیل رپورټونه لرو، تبصری او مرکه هم درورو او یو 19 پروګرام اتلان هم د دې غړی برخه ده. خو مخکې د دې نه چې هغه ته ورشو، تاسو ته به د سیمې او نړۍ په تازه حالاتو خبرو او له فرخنده وزیر څخه به خبرونه واورو.
امریکا وایي دغه رپورټونه بی بنیاد دي چې وایي د پاکستان صدر آصف علي زرداری واک پریښودل غواړي. اخوا پاکستانی چارواکي وایي صدر دوبۍ ته یوازې د علاج په خاطر تللی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي د کابل د حمله په اړه به د پاکستانی حکومت سره خبرې کوي. د دغه حمله پړه په پاکستان کې یوې اورپکې ډلې منلې ده او نن د شوروي اتحاد په رسمي توګه د ختمېدلو شلمه کلیزه لمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل. امریکا وایي دوی په هغه خبرو هیڅ اندېښمن نه دي چې وایي د پاکستان صدر آصف علي زرداری دوبۍ ته ځکه ولاړو چې ګینی واک پرېږدي. پاکستانی چارواکي وایي صدر زرداری د تیرې نهې په ورځ دوبۍ ته د علاج په غرض تللی. د صدر ویان فرحت الله بابر هغه رپورټونه رد کړي چې ګینی هغه د واک پرېښودلو منصوبه لري او زیاتوي د هغه په دوبۍ کې علاج روان دی. په پاکستان کې حکومتي چارواکو د دې خبر تصدیق هم نه دی کړی چې ګینی زرداری باندې د زړه معمولي دوره راغلی وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وایي دوی یقین لري چې د صدر زرداری دوبۍ ته تګ یوازې د علاج سره تعلق لري. رپورټونه وایي آصف زرداری چې په 2008 کال کې د پاکستان ولسمشر جوړ شوی و، په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی لخوا امریکا ته د پوځ د کنټرولولو د لیک په تور کې د استعفا وروسته د پاکستان د پوځ لخوا د سخت دباو لاندې دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي خپل یورپی دوره له هغه وروسته مختصر کړ او کابل ته رسیدلی چې د تیرې نهې په ورځ په کابل کې د عاشوري په مهال د شیعهګانو په مذهبي مراسمو یو ځانمرګي برید 55 کسان ووژل او د 160 زیاتې جوبل کړل. اخوا د عاشوري په ورځ په مزار شریف کې په یوې بلې بمی چاودنې کې هم 4 کسان ووژل شول او د کابل حمله په تیرو نږدو کلونو کې د دغه هیواد په شیعه لګکیو ته ټولو لوی برید و چې د پاکستان یوې اورپکې ډلې لشکری جنگوی یې پړه منلې. دغه ډلې په پاکستان کې هم د شیعهګانو خلاف د یو شمېر حملو ذمواري په خپله غاړه اخیستې، خو د دغه دعوې په فوري توګه تصدیق نه دی شوی. ولسمشر کرزي چې د شورو په ورځ په هسپتال کې د ژوبل کسانو سره ولیدل وایي دغه مسله به د پاکستاني مشرانو ته وړاندې کوي. د نېټو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د افغانستان او پاکستان او د روس سره د تعلقاتو په اړه دوه ورځنۍ غونډه د بلجیم په برسلز کې پیل شوې. دغه غونډه د پاکستان سره د تاوتریخوالي رامنځته کېدو وروسته کېږي چې د نېټو لخوا د تیرې میاشتې په هوایي حمله کې د دغه هیواد 40 پوځیان ووژل شول. د نېټو جنرال سیکرټري اندر فوغ رسمسن وایي په دغه سیمه کې پرمختګ هله کېدای شي چې پاکستان، افغانستان او د امریکا په ګډون ټول هیوادونه د یو بل سره ښه همکاري وکړي. او
We need a positive engagement of Pakistan if we are to ensure long
mung da Pakistan sara masbat kar kawal gwaadu ka chari mung pa Afghanistan ke aman par zai kawal gwaadu aw pa de ke bala khabar nishta zahi laman yam che da Pakistan sara ba pa talukato ke parmakhtag wushi aw la da la para dui Pakistan ta da NATO sara pa gada da kar kawlo yo siyasi framework ham uran dikhde. د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان په اړه د بون په غونډه هم خبرې کوي چې پکې د 2014 کال پورې د امنیت ذمہواری افغان ځواکونو ته د سپارلو پرمختګ هم شامل دی. نن به د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم دغه غونډې ته ورځي چې پکې به د نېټو هیوادونو په یورپ کې د میزایل د دفاعي نظام د لګولو په منصوبه د روس په اندېښنو خبرې کوي. دا غونډه په داسې وخت کېږي چې د امریکا لخوا د روس په پارلماني وټونو کې د درغلو تورونه ولګول شول. امریکا وای د شام اولس مشر بشار الاسد یا خو د حقایقو نه لری دی او یا لیوانه دی. د امریکایي ټلویزیون ای بی سی سره په یو مرکه کې اسد وای په دنیا کې یو حکومت هم خپل ولس نه وجنی ترسو یو لیوانه کست دوی مشرین کوي او زیاتوی د شام د امنیتی ځواکونو لخوا په تشدد کې د هیڅ لاس نه لري. په دغه خبرو کې بشار الاسد دا هم وویل د شام په روانه جګړه کې زیاتره وجل شوي خلک د حکومت مرستیالیان وو نه چې مخالف. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وای واشنگتن دا یقین لري چې هغه خپل قانوني حیثیت بایللی او باید واک پرېږدي او زیاتوي هغه یا خو د حقایقو نه ناخبره دی چې په ملک کې څه روان دي او په خلکو یې څومره تشدد کیږي او یا لکه څنګه چې هغه په خپلو خبرو کې وویل لیونی دی. د ملګرو ملتونو تر مخه د اولس مشر اسد د واکمنۍ خلاف د تیر مارچ نه په پیل شوو مظاهرو کې د 400 زیات کسان وژل شوي دي. نن د پخوانی شوروي اتحاد په رسمي توګه د ختمېدلو شلمه کلیزه لمانځل کیږي چې خوشا او یو کال پورې یو ځای وو. د 1991 کال دسمبر په 8 د روس، یوکرین او بیلاروس مشانو په بیلاروس کې له یو بل سره ولیدل او د شوروي اتحاد د ختمېدو اعلان یې د نړیوال قانون او سمکني حقایقو په خاطر وکړو او د بیلاوسه لوزنامه یې هم لاسلیک کړه. د 1990 کال د مارچ او 1991 کال د دسمبر تر پای پورې په دغه اتحاد کې شامل 1500 هیوادونو د خپل ازادۍ اعلان وکړ. په 2015 کال کې د هغه وخت روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوروي اتحاد ختمېدل د شلمې صدۍ یو سیاسي او جغرافیایي ناورین وګرځوه. او وروسته خبر دا چې د ایران د انټرنیټ استعمالونکي وای ایرانی چارواکو د امریکا لخوا د دوی لپاره انټرنیټي امریکایي امبسي د پرانستلو یو ورځ وروسته بلاک کړل شو. د دغه ورچوال امبسي په پاڼه چې په انګلیش او فارسی ژبو کې د تیر نه په ورځ خلاص شوی و او سی څوک نشي کتلی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه درته فرخنده وزیر وړاندې کول. په دې غړې کې د نور ریپورټونو ترڅنګ مهم ریپورټونه ده. افغان ولسمشر حامد کرزی وای په کابل کې د شورا په مراسمو کې د ځانمرګ برید پر مسله به پاکستان سره خبرې کوي.
لشکر جنگوی اعلان کړی او د حمله مسولیت منلی دی. دا ډله په پاکستان کې ده نو افغان دولت به په ټول قوت او نړیوال ملاتړ سره دا مسله تعقیب کړي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ غندنه کوي.
که په افغانستان کې دهشتګردي شي موږ د هغې مذمت چې هر چا کړی د خلکو مذمت کړو. دهشتګرد چې په هر ځای کې اوسي دهشتګرد دی، نه د پاکستان دهشتګرد چې کوم دی مقدس دی او نه د افغانستان دهشتګرد مقدس دی.
د خیبر پښتونخوا د های کورټ چارواکي وایي د امنیتي ادارو سره پراته د شاوخوا 6000 کسانو څخه د 200 نمونه دوی ته ورکړل شوې دي.
ته د پاسه چې دینو 600 کسانو لیست مونږ ته وایي شوې دي. دا دوی زیاتره چې دینو دشګردۍ کې ملوث کړي.
د دې ترڅنګ درته اونیز پروګرام اتلان هم دروو د مشال ریډیو سره وسی. د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلای شئ. لومبي ریپورت ته ورځو. د دې غړې لاغ ورسته چې په کابل کې د شورا په مراسمو کې د ځانمرګي برید پړه د پاکستان لشکري جنگوي عالمي ډلې په خپل غړ وخصه افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې دا مسله به له پاکستان سره راپورته کوي. په دې پیښه کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او له 150 څخه ډیر ټپین شوي وو. حمید مومن په ریپورت لري.
افغان ولسمشر د پاکستان د لشکر جنگوي لخوا په کابل کې د اشورا په مراسمو د شوې حمله د مسؤلیت د منلو په غبرګون کې وویل چې افغان حکومت به په ټول قوت له پاکستان سره دا مسله مطرح کړي. په کابل کې د اشورا په مراسمو په شوې حمله کې شاوخوا 850 کسه وژل شوي او 1300 نه زیات ټپیان دي. ښاغلی کرزی چې له دې پیښې وروسته برتانیې ته خپل کاري سفر لغوه کړ، د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د ټپیانو له عادت وروسته وویل چې لشکر جنگوي د دې مسؤلیت په منلو سره له افغانانو سره د دښمنۍ اعلان کړی دی.
لشکر جنگوی اعلان کرده با خوده گرفته و لشکر جنگوی مقیم پا
دیوائی لشکر جنگوی اعلان کرده او داده حمله مسئولیت من نلده دا دل پا پاکستان که دا نو افغان دولت با پتول قوت او نروال ملاتر سره دا مسئله تعقیب کرده او حکومت با زمک دا ماشومانو دا وینلو توی دونه چه پا دی روختون که بستر دی پا هی صورت تیر نشی افغان حکومت با پتول قوت سره دا توی شوی وینه پختنه
کرده
د خاغلی کرزی په وینا کې هم دا لومړی ځل دی چې دا ډله په افغانستان کې کوم مذهبي مراسم په نښه کوي خو د ده په وینا لشکر جنگوی د هند ممبئی ښار د حملو لپاره هم مسؤوله وه چې لسلو زیات کسان پکې وژل شوي وو خاغلی کرزی دا څرګندونې په داسې حال کې کولی چې د چهارشنبې په ورځ د دې حملې قربانیان خاورو ته سپارل کېدل په ورته وخت کې د هیواد شیعه علماو په یوه غونډه کې له افغان دولت نه په کلکه وغوښتل چې دا مسله په جدي توګه تعقیب او عاملین دې محاکمه کړي د دې شورا یو غړی ډاکټر محمد حسین جعفری د دوی له غونډې وروسته د خپل غوښتنو په اړه وویل
افغانستان د دولت او د رئیس د دولت څخه دا غوښتل سي نو په کلکه چې باید د پاکستان د دولت سره دوی د ډیپلوماسۍ له لارې خبرې وکړي چې دغه ګمراه او ظالم دلګی چې د جنگوی په نامه په پاکستان کې دي دغه ځکه دوی روزل کیږي او تمویلیږي او راځي د افغانستان په خاوره کې جنایت کوي د پاکستان دولت هم مستقیم نو مسؤلیت دوی په غاړه دي دوی باید د دې حادثې جواب ووایي
په ورته وخت کې ولسی جرګه هم د حمله په کلکه غندلې او د لشکری جنگوی له خوا د هغه د مسؤلیت منلو ته په اشاره افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې د مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې تعقیب کړي د لومړی ځل دی چې په افغانستان کې مذهبي مراسم په نښه کیږي او هغه هم د وداسه ډلې لخوا چې په پاکستان کې ده د ځنو کتونکو په وینا د افغانستان کې مذهبي شخړو ته د لمن وهلو په نیت شوی و خو هم شیعه او هم سونی علماو ډاډ ورکړی چې هیڅ کله به هم په هیواد کې د مصیبت ته ځای ورنه کړي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست مشال ریډیو خبرونه یوري د خبر پښتونخوا د کابینې غونډه یو ځل بیا د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې په صوبه کې د کمشنری زوړ نظام بیا په ځای کړي ګونې دوی به دغه خبره په راتلونکي مشترکه مفاداتو کونسل غونډه کې وشتي د خالد خان رپورټ اور په دیړه
د خیبر پختونخوا کابینې غونډې نه وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتیار حسین خبریالانو ته وویل چې د روانې مردم شمارې یا سرشمیرنې نه پس به په صوبه کې د اباسین په نوم نوې ډویژن او په انتظامي توګه ملکن ډویژن په دوه برخو کې تقسیمول شي د پختونخوا کابینې غونډه چې د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په مشرۍ کې په صوبه کې د مجسټریسي یا کمشنری نظام بیا په ځای کولو لپاره رابلل شوې وه د کابینې غړو یو ځل بیا د مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې په خیبر پختونخوا کې غزور نظام زر ترزره بهار کلی شي د یو پښتنې په جواب کې میا اختیار حسین د هزارې او ملکن ډویژن د ویش په حق لا وویل
کله د مردم شماری سر کول شي نو موږ سنی فیصله کړې ده چې اباسین ډویژن وزیر اعلی اډونس کړې ده او چې کله د مردم شماره ډیټ انون شي چې دا ختم شي نو د هغه ورځې نه چې کوم اباسین ډویژن لاغو شي او په هغه باندې به کار شروع شي او دا غره ملکن ډویژن هم د عوامو د خواهش مطابق چې کوم په دوی توکي تقسیم
د خیبر پښتونخوا کابینې په صوبه کې د عاشورې په محل د انتظامی لخوا او په خصوصي توګه د علما له اړخه د امن او امان ساتلو ستاینه وکړه خو بیا میا اختیار حسین د داخله چارو د وفاقي وزیر رحمان ملک هغه بیان چې ګنی په شورا کې امن او امان د طالبانو په برکت کو د څه قسمت تفسیر کول نه ډډ وکړه او زیات اکړه چې تر خګر د چا هم ملګری نشي کېدی او د عاشورې په ورځ د پښتونخوا په کوټ او هنګوزي لو کې تر خګرو توغندي بریدونه کړیو
د وفاقي وزیر صاحب کمنټس نه پم زه خپله خبره ضرور کوم چې دلته مونږ ډېر تیاری کړو مونږ د ټول مکتب فکر عالمان چې کوم ډېر اغوستي او دلته چې کله زمونږ سیکورټي ایجنسۍ او زمونږ انتظامیه کامیابه شوه نو بیا د شتګردو د خپلې مایوسۍ د وجې نه راکټ لانچرې فایر کړي په هنګو په کواډ باندې چې په توکل نه نشته چې خلکو ته پته لګي چې مونږ ژوندي یو د نښې لپاره لهذا مونږ دا خبره کوو د شګر په یو موکم مونږ معاف کین نه
په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په عبادت خانو ځانمرګي بریدونه او بیا د هغه پړه په پاکستان کې د یو څو دریزه ډلې په سر اغستو په حق لا د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا اختیار حسین وایي
که په افغانستان کې د شګردي شی مونږ د هغه مزمت کړو چې هر چا کړی د خلکو مزمت کړو د شګر چې په ارزه کې سي د شګر نه د پاکستان د شګر چې کوم مقدس دی نه د افغانستان د شګر مقدس دا دواړه چې کوم دی نو د انسانیت دشمنان دي
په پاکستان کې دهشتګردي هم ختمول غواړي، که افغانستان کې دهشتګردي هم ختمول غواړي.
د خیبر پختونخوا کابینې په مومند ایجنسی کې د ناټو هلیکاپټر په برید کې وژل شوي پاکستانی عسکرو د پاره فاتحه وکړه، او په دې لړ کې د بلک د سیاسي او فوجي قیادت د فیصلو ملاتړ هم وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې کله چې آصف علي زرداری د درملنې لپاره دوبۍ ته لاړ، نو داسې ګنګوسي خبر شول چې کېدای شي هغه استعفا ورکړي، ځکه چې په هغه باندې په کور دننه ډېر زیات سیاسي فشارونه دي. خو اوس د هغه ځینې همکاران وایي چې هغه روغ جوړ دی او بیرته به خپل وطن ته ستون شي، او کوم ګنګوسي چې دي هغه رد کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی هم د نوموړي د روغې سټې هیله ښودل ده. هارون باچا پی رپورټ لري.
د سپینې ماڼۍ ویان جکیر نه د شروع په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل، موږ د ولسمشر زرداری د زر خوالی هیله کوو، خو په یاني وخت کې د هغو پښتنو په جواب کې چې ګنې د نوموړي غیر موجودګي بعد اسلام آباد په حکومت سره اغیزې ولري، له سویلو ډډه وکړه. فرانس پریس خبري ایجنسی په خپل راپور کې لیکي، د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د ناروغۍ خبرونه د نوموړي لخوا د استفاده ورکولو د ګنګوسو لامل شول، چې دغه د ګوند پلویانو بیا په کلکه تردید کړی دی. ایجنسی د بشري حقوقو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د مشاور مصطفی کوکر لخلي لیکي چې وایي، ولسمشر زرداری ته د نهې پورز د زړه معمولی تکلیف پیښ شو. هغه دوبۍ ته لاړ، چرته چې د لومړنۍ عملیاتو تر کېدو وروسته د هغه صحي وضع اوس ښه ده. خغلی کوکر دغه راز اجانس ته ویلي، د ولسمشر زرداری لخوا د استفاده ورکولو هیڅ سوال نه پیدا کیږي. شپږ پنځوس کلن ولسمشر زرداری په داسې حال کې ناروغ او د پاکستان پریښودو ته اړ شو چې د میموګیټ سکینډل موضوع لا هم ګرمه ده. نوموړی په دا وروستیو کې تر هغې وروسته تر سخت فشار لاندې راغلی چې په امریکا کې د پاکستان سفیر د یوه مشکوکه لیک د استولو په سر له خپلې دندې ګوښه شو. په دغه لیک کې راغلی چې نوموړی د امریکا د دفاع وزارت څخه د پاکستانی پوځ د ممکنه کودتا د مخنیوي په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د فرانس پریس ایجنسی په لیکنه، د امریکا او پاکستان اړیکې هغه وخت رنګلې شوې کله چې د تیرې مئی په میاشت کې د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې وواژه. دغه اړیکې بیا هغه وخت لا هم پسې خرابې شوې چې کله د ناټو الوتکو د تیرې میاشتې په شپږویشتمه د ممندو په قبایلي سیمه د پاکستانی پوځ دوه پوستې په نښه کړې او څلېرویشت عسکر یې ووژل. پاکستان د خپل چټک غبرګون په خولو له دغه هېواد تېرېدونکې دوه مهمې اکمالاتي لارې په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو پر مخ وتړلې، او ورسره امریکا ته پنځلس ورځې وخت ورکړ سو د بلوچستان شمسی هوایي ډګر خالی کی، د کوم په حق لچې ویل کیږي امریکایي د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدون لپاره کاروي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ولسمشر زرداری ته د تیر اتوار په ورځ ټلیفون وکړل، او ورسره یې پاکستان ته د اوختو تلفاتو لپاره د خواخوږۍ په شریکولو د ته باور ورکړ چې ناټو دغه بریدونه په قصد نو کړی. په یاني وخت کې راپورونه وایي د امریکایي پوځ او هم د ناټو چارواکو په ممندو د وروستیو بریدونو د رڼو پلټنو ژمنې کړې دي. هارون باچا، مشال رادیو، واشنگتن ڈی سی.
د پېښور های کورټ د مشر قاضي چیف جسټس په وینا په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا شپږ زره کسان ورکتي چې په وینا یې د بیلابیلو استخباراتي او امنیتي ادارو سره دي. د دې خلکو عزیزانو په دې اړه کیسونه هم رجسټر کړي دي. دا چې د دې خلکو کیسونه به څنګه پر مخ وړل کیږي، په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
پېښور هایکورټ د داخله چارو وزارت او د دفاع وزارت ته یو امر کړی و چې څومره کسان په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو د ترګرۍ په تورونو یا په نورو شکونو نیولې دي، د هغه کسانو شمیره او نمونه دي هایکورټ ته ورکړي. او په دې لړ کې پېښور هایکورټ ته تر دې دمه د شپږ سوه او اته کسانو په اړه معلومات ورکړل شوي دي، کوم چې د امنیتي ادارو په وینا په ملکن ډیویژن کې د ترګرۍ ضد خصوصي زندانونو ته لیږلې شوي دي. په دې لړ کې په پېښور هایکورټ کې د مرکزي حکومت سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال محمد اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل،
نن چې کوم منګ عدالت کې چیف جسټس عدالت کې دا لیست حواله ورکړه، دی وخت کې چې سوټ کسان اته د پاسه چې دینو شپږ سوه کسانو لیست منګ ته حواله شوی دی، چې دا دوی په دې سب جیل درې دی په ملکان ډیویژن کې، چې یو پیتام دی، یو فضاګټ دی، یو ملکان دی. دا درې چې کوم دوی سب جیل هغه چې انټرمنټ سنټر ورته وایي هغه ته دوی شفټ کړی دي. نو هغه لیست چې کوم دی نو موږ هغه کې ګورو چې اره کم کم کسانو دلته ریټ پیټیشن فایل کړی دي عدالت کې، نو چې هغه سټې لیکي دا نوم دا غي د پلان نوم
د سرکاري وکیل محمد اقبال مومند نمی چې کله پښتنه وکړه چې دغه شپږ سوه اته کسان د کومو نومونه چې پېښور هایکورټ ته ورکړی شوي دي، آیا دا د شک په بنیاد نیول شوي دي یا رښتیا دوی په ترګرۍ کې لاس لري؟ نو هغه وویل
سو پورې چې د دې موجوده لیست باندې چې کوم موږ نظر واچو چې دا کومو نیول شوي دا دوی زیاتر چې دی دشګردۍ کې ملوث کړي دي. اوس هغه کسان چې دا کم دشګردۍ کې ککړ دي نو د دوی کې زیات لیست کې چې کوم دی نو دوی درې دغه ورکړي دي، یو بلیک دی، یو ګری دی، یو وایټ دی. نو دې کې بلیک زیات دی، نو بلیک هغه دی چې دی پکې پورا 100% ملوث وي، او ګری هغه وي چې هغه باندې یو شک وي، دوی وایټ هغه چې بالکل ملوث نه وي. نو زمونږ صرف دا کار دی چې دا لیست کوم مونږ ته راکړو چې مونږ کورټ ته دا پیش کړو.
دا چې د ترګرو د ساتنې لپاره جوړ کړل شوي خصوصي زندانونو کې ساتلې شوي دی نیول شوي کسانو په اړه به څرنګه قانوني کاروایی کولی شي، په دې لړ کې ډیپټي اټارنی جنرال محمد اقبال مومند مشال ریډیو ته وویل
نو د دغه ځای کې به دوی یو ریویو بورډ جوړی وا. ریویو بورډ به دا سی چې هغه به دا ګوري دا کیس د دې کوم چې دا دشګرد یا کې دی دی هغه خلاف به چې کوم نه نو دا ګوري دا بورډ وایي کې به پوج وی دوه کسان او سیول بیوروکریټ نو پکې دوه کسان دي سلورو کسانو یو بورډ وایي هغه بورډ به اگزامین کوي چې دا خلاف شهادت شته یا نشته، کنه وی نو هغه پریدي کنه دا خلاف سره جوړیږي سکیسو نو بیا به دا انټی ټیریزم کورټ ته چې کوم نه نوستي.
ولی مدنی ټولنه او د وکیلانو ټولنه د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن د نوې قانون لاندې د ترګرۍ په تورونو ککړ شوي کسانو قانوني کاروایی د بنیادی بشري حقوقو سره سم نه بلي. په دې لړ کې د پېښور هایکورټ د وکیلانو د ټولنې جنرال سیکرټری امین الرحمن مشال ریډیو ته وویل
چې قانوني شهادت اورډیننس 1984 چې کوم دی هغه باقاعده آرټیکل 38-39 هغه دا نه مني، هغه وایي چې پولیس سټیټمنټ چې کوم دی هغه انډمیسبل دی، دا هغه د سره اډوسه ورت نشته. خو هغه خبره مبرې به کې دوی ختمي کړي دي. کانسټیټیوشن وایي چې ویدن 24 اورز به سړی کورټ آف لا ته پیش کې او دوی به 120 دن دی ساتي. دا اکشن ان ایډ چې کوم ریګولیشنز دي دا په سپریم کورټ کې سب جوړیست دي. نو مې به چې سپریم کورټ څخه فیصله رام شي ځکه چې سپریم کورټ دا سه ټایپ شیزونه دا د هیومن رائټس بشري حقوق کم دي دغه خلاف دي.
دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د پېښور های کورټ د چیف جسټس دوست محمد خان په وینا سشاو خو شپږ زره کسان لا درک دي کوم چې زیاتره د ترګرۍ په تورونو امنیتی ادارو نیولې دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
نقیب الله متنوال مشال ریډیو خوست.
هارون بچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عبد مشال ریډیو جلال آباد.
افغانستان ته زو د غزنې رپورت درورو. د افغانستان په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپاړستنه وسلوال نیول شوې دي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکړي.
د کندهار ولایت دولتي چارواکي وایي چې شپاړستنه وسلوال طالبان یې د کندهار په جړې ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو پر مهال ژوند نیولې دي. د کندهار د والي ویاند زلمی ایوبی وایي چې په نیولو شویو کسانو کې د وسلوالو یو تنجنګي قومندان هم شامل دی او له ټولو نیولو شویو کسانو څخه دا مهال پلټنې روانې دي. د جړې ولسوال نیاز محمد سرحدي بیا له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې ترسره شوي عملیات دوه شپې وړاندې پیل شوي وو او اوس هم روان دي. دی وايي په نیول شویو کسانو کې د وسلوالو طالبانو جنگي قومندان مولا روزالدین نومیږي.
د مولا روزالدین په فشاري باندې یو ګروپ دی چې د مولا روزالدین په شمول ونه پرې نیولې دي او راینه ور مشفه چې هغه د نن نه پرې دي چې د نارامت نه ولاني نه سره
د شړې ولسوال وایي چې نیول شوی وسلوال د افغانستان د روزګان ولایت اوسیدونکي دي او له ډېره وخته یې په ژړې ولسوالۍ کې پر بهرنیو او کورنیو سرتېرو بریدونه کول. په ژړې ولسوالۍ کې د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه یو کال وړاندې هم ورته عملیات شوي وو چې ګڼ شمېر وسلوال پکې مړه او نیول شوي وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. تاسو موږ د نړۍ له حالاتو خبرو او پسمه کې چې تیریږي په هغه اړه من تاسو بیلابیل ریپورتونه وړاندې کوو. د قبایلي سیمو د پرمختګ او د اف سی آر ختمولو لپاره د پرمختګ د لپاره او همدارز د اف سی آر د قانون د ختمولو لپاره رایوزه شوی قبایلانو یو تنظیم خیبر پختونخوا صوبی سره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده او د ځان له صوبی مخالفت ځکه کوي چې قبایلو کې د دوی په وینا دومره وسایل نشته. په دې اړه شبیر احمد جان رپورټ لري.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره رایوزه شوې د فاټا ډیموکراټیک په نوم د قبایلیانو یوې ډلې وینا ده چې دوی نه بل صوبه غواړي او نه خود مختاري، بلکې دوی ته په خیبر پښتونخوا صوبه کې برخه ورکړي شي او په اسمبلی کې د ورته سیټ ورکړي شي. څو ورځې وړاندې د خیبر ایجنسۍ څخه تعلق لرونکي د ماحولیت او پخوانی وزیر حمیدالله جان افریدی لخوا رابلل شوې جرګه باندې دوی ټکونه وکړل او وی ویل چې هغوی خپل سیاست پلقي او قبایل کله هم بل صوبه نشي جوړدي ځکه چې دوی سره د وسایلو کمی دی. په دې غلا د دغه تنظیم مشر عبدالرحیم افریدی مشال لیډو ته ویل چې نیم قبایل دولاند نه په خیبر پښتونخوا کې آباد دي، دلته کاروبارونه دي، دا ټول یو پښتانه دي، دوی زکه یو ځای کېدل غواړي.
یو خو د اف سی آر سرخوړل چې ختم شي منځو وزیدار غلامي توک د غلامي علامت دا مونږ ول کوشش ته چې دا د منځو وزید دي. دویمه د فاټي خلک صوبې ته نه وزي، صوبې کې نمائندګي ملو شي فاټي خلکو ته، ولې مونږ به ساتل شي فاټا خو د پاکستان سره نو په پاکستان کې نه وسو مونږ یو وسو نته خیبر پښتونخوا کې شموله زکه کې چې دا دي سره تړلې علاقې دي. اسیم دلته چې کوم خلک اوسېږي هم پښتانه دي، مونږ هم پښتانه یو، زموږ تجارت هسپتالونه شریک دي، زموږ یو بل باندې لارې دي.
قبایلی سیمو کې 13 سموده راځي دا ترهګرۍ په ضد جنگ او پوځي عملیات دوام لري، خو تر اوسه دغلته په ورانکارو قابو نه دی موندل شوی. سوځ کې دي شي چې دا ورانکار نه قابو کیږي او سلا رخ پلول پکار دي. نو دغه تنظیم یو غړي بریګډیر ریټایرډ ګلمان افریدی مشال لیډو توای
نو ما په خیال سره خو هغه کې ډېر بار نه خلک راغلي چې په کې ملک دی نه نه ورغلي دي، څه د بار ملکونو نه راغلي دي او څه په کې خپل خلک شامل شوي دي او هغه کې یونټ هم شته. کلک دی هم دومره ضرورت شیخ دا تر غونډيږي. پاکستان په کار چې خپل مفادات خیال وکي را د بار ملکونو چې کوم اصرار دی په غیر ډېر خیال و نه کی اپریشن ډېر وشو نور چې کوم دا ما خیال د څه ته جوړ نشو نو اوس په کار ده چې خبرو نه هم کار واخ.
مومند انسیا سره تعلق لرونکي ګل نواز مومند وینا ده چې په زیاتره مومند کې اوس حالات ښه شوي دي، امن ناغلی دي او دوی غواړي چې په ټولو قبایلو کې دغه شانتي امن راشي.
ډیرو ځینو کې وداسې دي چې هلته کې لږ شانتي والی راغلی دی، مخکې لږ کافي بهتري راغلی ده او هغه ځینو د خلک تللی دي، هغه ځای کې لکه ژوند شروع شوی دی. سپیشلی زه د مومند ایجنسۍ سره بیلانس ساتم، کوم داسې نیم تحصیل کې پاتې نشم ویل، هغه کې لږ شانتي پرابلمز وینو هغه به یې کنه.
یادونه ول ده چې دغه قبایلیانو د صدر اسیف علي زرداری او د گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې دوی د خیبر پښتونخوا صوبې سره ګډ کړی شي. بل خو دغه قبایلیانو د دوی لپاره جوړ کړی شوی د فاټا سیکټر ته هم غوښتنه وکړه چې څنګه خیبر پښتونخوا حکومت د ملکن اپریشن ځپلو سره مرسته کړوي، دغه شان دوی هم د قبایلو څخه بې کوره شوی خلکو سره ملاتړ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د بلوچستان په سر ښار کوټه کې خلک وایي د ګیس کم دباو او پرشر له وجې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. دوی زیاتوي د ستونزې له وجې له کورونو سره سره د کار په ځایونو کې هم په تکلیف شوي دي. هلته د ګیس محکمې چارواکي بیا وایي پر یوه ایونل یا پایپ د زیاتو کورونو بوج ستونزه رامنځته کړې ده. نیاز موساخیل پی رپورټ لري.
د ژمي پر اترو سره یو اربیا د کوټي په خواني ستونزه د ګیس کم دباو را سرګند شوه او خلګي له ستونزه سره مخامخ کړي. د کوټي یو دکاندار شمس الله په دغه اړه د خپل ورځني ژوند ستونزې را سره شریکوي.
ډوډۍ پر پخو سلام پر پخو زموږ د فار مشکل دي. ګیس دې په عام شانو کې در نور شان مشت ارزانه پریوځي، خو صرف وجه دا ده چې کال دول سمېش زموږ د ګیس مشکلې. ګیس کم پرشر کم وي، برای مخصنم زموږ مواله پښتون آباد شاوخوا کې ګیس نو. نن ما د دوه ریګولیټر اډر وکړی دي زموږ سنت اور لگاوما بدرے سر پی مستری واڑی پزر پی ریگولیٹر دی اغه وی کپلین کی گیسی نو بستی گریس راسی گیس پلین کی نی بی ریگولیٹر خون پیدا نک.
یو بل کس چې له هوټل ګرمي ډوډۍ اخیسته وویل د ګیس کم دباو له وجې اوس په کور کې ډوډۍ نشي پخیدای، ځکه نو مجبور دی چې له بازار تر لاسه کړي.
خالص ګیس پرشر ډیر کم دغه د پر ډیر پریشانی دی، مشته بس ډیر مشکلات دی بار در ډوډۍ موډۍ چې خو دغه د پر.
په داسې حال کې چې د بلوچستان په یخو سیمو کې کلنۍ ازموینې یا امتحانات پیل شوي، زده کوونکي وایي د ګیس کم دباو له وجې دوی هم په تکلیف شوي.
اگزام راجندې دي بس یخ بس موږ اوتناسو بس ګیس نه په یخ خونه کې موږ ناسو پړای کو.
دا چې د ګیس کم دباو وجوهات سدي د سوئی ګیس کمپنۍ یو مشر انجینیر فرید کاکړ د پښتني په جواب کې ویل
مختلف وجوهات کېدلی شي، داسې ګری ایریا ډېر سخت ازمړ ده، ټیکنیکل ګراوند باندې مخکې لږ کورو دپاره یو لاین تللی، هلته کورونا دله ایکسټینډ شلو نو هغه انډر کپاسټي لاین یې هغه لاین نشي کولی، په دې باندې یو څو ایریاز کې.
انجینیر فرید کاکړ زیاتوي دوی په هلو ځلو بوخت دي چې د ګیس کم دباو ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. یاد دې وي بلوچستان هغه صوبه او سیمه ده کومه چې د قدرتي ګیس خورا زیاتې زیرمې لري. خلک یوې خواته ګیله کوي چې د پنجاب، سند او خیبر پښتونخوا صوبو وګړو په زیاته کچه د دوی له ګیسه ګټه اخیستې، خو د دوی د صوبې زیاتې سیمې اوس هم ځینې بې برخې دي. خو بلې خواته بیا دوی وایي چېرته چې ګیس شته هلته د دې کم دباو ستونزه خورا زیاته یادېږي. خلک غوښتنه کوي حکومت دې د ستونزې هوارولو لپاره ګامونه واخلي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده
اوریدونکو، بالکل دا مشال ریډیو ده چې هر ورځ تاسو ته نه غنټې خبرونه کوي. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. زموږ ټول خبرونه هلته په ژوندۍ بڼه تاسو اوریدلی شئ، همدارس په خوانی خبرونه هم دا غزه راښکته کولای شئ. لسنی می بجې شوې، راځي له فرخنده وزیر د خبرونو سرټ کې وره.
امریکا وایي دغه رپورټونه بې بنیاد دي چې وایي د پاکستان صدر آصف علي زرداری واک پرېښودل غواړي. اخوا پاکستانی چارواکي وایي صدر دوبۍ ته یوازې د علاج په خاطر تللی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي د کابل د حمله په اړه به د پاکستانی حکومت سره خبرې کوي. د دغه حمله پړه په پاکستان کې وي اور پکې ډلې منلې ده. د ناتو جنرال سیکرټري اندر فوغ رسمسن وایي په سیمه کې د پرمختګ لپاره یې پاکستان ته یو سیاسي فریم ورک وړاندې کړی. امریکا وایي د شام ولسمشر بشر الاسد ځان د حقایقو نه ناخبره ګڼي او خپل قانوني حیثیت یې بایللی. اخوا اسد وایي د امنیتي ځواکونو لخوا په تشدد کې لاس نه لري او نن د شوروي اتحاد په رسمي توګه د ختمېدو شلمه کلیزه لمانځل کیږي.
له فرخنده وزیر څخه مو د خبرونو سرټکی اوریدل. اوریدونکو، اوس هم انیلا خالد ته غوکیږو چې په اسلام آباد کې د نن ورځې د پاکستان ورځپاڼې لوستي او تاسو ته یې دغه غټ ټکی راوړي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان په بون کانفرنس کې نه شاملېدو په نتیجه کې افغانستان او هند د دې کانفرنس د ناکامۍ ټوله ذمہواري په پاکستان واچوله. ولی په دې لړ کې د اقوام متحده سیکرټری جنرل بان کی مون دې فیصلې ته د پاکستان د خپلواکۍ درجه ورکړه. ادارې لیکي چې پاکستان په بون کانفرنس کې شرکت کولو نه احتجاج ځکه وکړو چې یو خوا خو د سلاله په چیک پوسټ حملې وشوې، نو بل خوا امریکي او نیټو فورسز خپل قصور هم نه منلو. نو بیا په داسې حالاتو کې پاکستان په دنیا خپل حیثیت زرګندول ضروری کړه. ادارې لیکي چې پاکستان د افغانستان په امن خوشاله دي، ځکه چې کدا خوې حالات سم وي نو زموږ امن به قائم وي. ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې غلا شو کې او په سړکونو د مسافرانو لوټلو وارداتونه زیات شوي دي چې لوجي اولس سخت مشکلاتو سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي چې د جرمونو د مخنیوي په حق لا د پولیس دا دریس کا ومنل شي چې په واړه سطح د جرمونو خاتمه کول ممکن نه دي، خو کدي وارداتونو کې ورځ پر ورځ اضافه کیږي نو د پولیسو اعلی چارواکو لا پکار دي چې د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پولیس په حقیقي مانو کې د وارداتونو مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي، بلکې ډېر وارداتونه دوی په سلا کیږي تر څو چې حکومت او پولیس خپل فرایض سنجیدګۍ سره ترسره نه کړي او عام ولس د ځان او مال تحفظ خپله ذمہواري ونه بولي تر هغې په غلا شوکو او نورو جرمونو قابو موندل ممکن نه دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې قبایلي سیمو خیبر ایجنسی او باجوړ کې د پولیو د وایرس کار دو ماشومانو کیسونه مخته راغلی دي. د تحقیقاتو تر مخه دې ماشومانو لا شپږ شپږواري د پولیو قطرې ورکړې شوي دي. دغه سي په قبایلي سیمو د دې مرض نه متاثره ماشومانو شمیره یو کم 50 تا، ولی د ټول ملک په سطح یو سل درې شپېته کیسونه درج شول. ادارې لیکي چې که یو اړخته د قبایلي سیمو خلک د پولیو ټیمونو سره مرسته نه کوي نو بل خوا ځینې ټیمونه هم خپل فرض نه پوره کوي. ادارې لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې شپږ ځله قطرې ورکولو نه باوجود هم ماشومانو کې د پولیو وایرس څنګه راغلل. ادارې اخر کې لیکي چې خبر داوي چې د دې دوایانو دی اول ټیسټ وکړي شي چې د اصل مسلې معلومات وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمې په حالاتو د نړۍ مطبوعات درته خبرو. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپله یوه مقاله کې لیکي چې په کابل کې د یو ځانمرګ برید له کبله د ګڼ شمېر شیعهګانو مرګ ژوبله به اوس په افغانستان کې روانې جګړه کې فرقه ییزه شخړه هم ورګډکي او د یوې پاکستاني فرقه ییزې ترهګرې ډلې لشکرې جنګوي العالمي لخوا د دغې پیښې پړه په غاړه اخیستل به د پاکستان او افغانستان اړیکې نورې هم خراب کړي. بل خوا په جینز انټیلیجنس ریویو کې څېړنکار بروس پاینیر په خپل یو مقاله کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ازبکستان اسلامي غورځنګ لخوا د ممکنه امنیتي ګواښ ذکر کړی دی. د دې دواړو مقالو غټ کې له مجید بابر څخه خبرو.
امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپل یو مقاله کې په کابل کې د هغه ځانمرګي برید په اړه لیکي چې پکې د 500 نه زیات شیعهګان وجلې شوي او د 100 نه زیات جوبل شوي دي چې په ظاهره د برید هغه ترهګر ډلې ترسره کړي دي چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې سره د اړیکو یو تاریخ لري. ورځپاڼه لیکي چې دا برید په داسې حال کې شوی دی چې امریکا د افغانستان نه د وتو په حال کې ده. نو ښکاري داسې چې دغه ترهګري به په افغانستان کې تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. د ورځپاڼې په خبره افغان طالبان په دغه برید کې د سلاس لرلو نه انکار کړی دی. خو د یوې پاکستانی ترهګرې ډلې لشکر جنگوي العالمي یو ویان مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د دغه برید پړه په غاړه اخیستې ده. ورځپاڼه وایي کچرې د دغه ترهګرې ډلې دا داور اختیاوي نو دا به ډومبې زلوي چې یو داسې ترهګره ډله چې د القاعده ترهګرې ډلې سره اړیکې هم لري په افغانستان کې په یو داسې لویه پیښه کې ککړ وي. د ورځپاڼې په خبره د لشکر جنگوي ترهګرو ډېره په منظمه توګه په پاکستان کې شیعهګان وجلي او د هغوی په مذهبي اجتماعګانو یې بریدونه کړي دي. خو که دغه ډله اوس خپل عملیات افغانستان ته وغځوي نو دا به په افغانستان کې روان قیمتي او اوږد جنگ کې فرقه‌ییزه تاوتریخوالی هم ورګډ کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا برید به د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې نورې هم خرابې کړي. ورځپاڼه د بشري حقوقو د ادارو د خلیل کې چې کله طالبان د 1990 په لسیزه کې په کابل کې واکمن شول نو په زرګونو هغه هزارګان چې شیعهګان وو یې په ډلبي د توګه وجلی ول، ځکه چې د طالبانو مشرانو به شیعهګانو ته د بې عقیدی خلکو په توګه قتل. بلخوا په جینز انټیلیجنس ریویو کې څېړنکار بروس پاینر لیکي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو د 2014 کال تر پای پورې د افغانستان نه د امریکا او اتحادي ځواکونو د ستنېدو نه پس په سیمه کې د نورو امنیتي شخړو رامنځته کېدو لپاره تیاریاني کوي، ځکه چې په پاک افغان پوله او د شمالي کافکاس سره نږدې سیمه کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د ګړندیو هلو ځلو نښې نښانې هم ښکاره شوې دي. او د څېړنکار بروس پاینر په خبره ځکه اوس د منځنۍ اسیا د هیوادونو حکومتونه د دغه اسلامي تندرو د ګواښ نوجي چې کومې مسلې رامنځته کېدای شي لپاره تیاریاني نیسي. څېړنکار بروس پاینر د دغه څېړنې چې شپږ پاڼې ده په پای کې لیکي چې په روان کال کې روس د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر ګډ پوځي مشکونه کړي دي او سخو یې په خپل ځمکه هم ترسره کړي دي، او دا د هغې لوزنامې تر مخه دي چې ورته د اجتماعي امنیتي معاهدې تنظیم یا سی آی ایس معاهده ویل کېږي. ماسکو غواړي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د امنیت ضامن شي، خو تاجک او کرغیز حکومتونه لا نه غواړي چې دا مهال خپل دروازې روسي پوځونو ته پوره پرانیزي. خو که د ترهګرو فعالیتونه زیات شول نو بیا به دغو حکومتونو سره د دې نه علاوه بل لاره نه وي چې خپل دریځ بدل کړي، او که د افغانستان په شمال کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ ځان ته خوندي ځایونه برابر کړل نو دغه حکومتونه به ضرور دې ته تیار شي چې د روس پوځ سره همکاري وکړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دی که د خپکی روس خبره ده وسی واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com، دا د مشال رادیو د ویبپاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویبپاڼې کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو ورشه.
اوریدونکو تاسو هم مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ او تاسو موږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. ملګرو ملتونو د شورو په ورځ د افغانستان او د سیمه ییز همکارانو لخوا په ګډه د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي د یو نوي پلان د عملي کولو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخه له افغانستانه د نشه یي توکو د قاچاق غټې لارې له ایران او پاکستان څخه تیریږي. په دې اړه نور تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې.
د افغانستان او د گاونډیو هیوادونو والا چارواکو تیر ورځ د ملګرو ملتونو د هغه پلان عملی کول پیل کړل چې مخایې په سیمه کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په چارو کې د همکارۍ په سیوا کولو د سیمه ییز ثبات پیاوړی کول دي. ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خبرولو د دې سازمان د مخدره موادو او جنایتونو د مخنیوي د ادارې د مشر یوری فیډوټوف خبره راغستې چې وایي را روان کلونه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر مهم دي، یو ځکه نو په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق مسلې ته باید داسې یو ځواب وویل شي چې اساس یې مسولیتونو شریکول او د عملیاتو په سرګنده پر مخ وړل وي. د نوموړي په خبره د غنوې تړون چې افغانستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او پاکستان پکې سره عملګری دي، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په تیر بیا د معلوماتو د شریکولو په لړ کې کومه پخوانی بیلګه نه لري. د ملګرو ملتونو د خبر پاڼې تر مخه دغه سیمه ییز پروګرام زیات تمرکز د قانون د حاکمیت په چارو کوي، سو د مخدره موادو د قاچاق او د منظمو جنایتونو په څیر د مسلو مخنیوي ممکن شي. همدارز ویل شوی د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي د ادارو د مامورینو تربیه کول، د ګډو چاپو او سرحدي غزمو تنظیمول او د نشه یي موادو ضبطول د یاد پروګرام مهمه برخه جوړوي. خبر پاڼه پر مخ وايي افغانستان د نړۍ 90% افیم پیدا کوي چې د یوې غټې برخې قاچاق د ایران او د پاکستان لارو کیږي. دغه راز زیاتوي چې درې واړه ملکونه د 2008 میلادي کال راهیسې هم ملګرو ملتونو تمویل کړي د یو درې اړخیزه پروګرام برخه دي، د کوم هدف چې دغه قاچاق د مخنیوي د هڅو پیاوړي کول دي. د تیرې ورځې د اعلان شوي پلان سربیره د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جنایتونو د مخنیوي اداره وایي په افغانستان کې به د 2012 کال نه نیولې د 2014 کال په موده کې د یو نوي ملکي پروګرام په ترڅ کې د افیمو کښت کوونکو بزګرانو ته د ګټې وټې بدلې وسیلې برابر کړي او په دغه هیواد کې به د روغتیايي خدمتونو د کچې په پراخولو، په نشه یي موادو د روغدو تنانو او د ایډز د ناروغانو د درملنې اسانتیاوې رامخته کړي. له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي د ملګرو ملتونو نوی پلان په داسې حال کې عملی کیږي چې هم د یادې ادارې لخوا شوې سګنې سروې وښوده چې په دغه هیواد کې د تیر کال په پرتله د افیمو په تولید کې د پام وړ سیواوال راغلی چې لاملونه یې د فصل زیاتې پیسې کول او د مخدره موادو غوړېدونکي نړیوال کاروبار ښودل شوي دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
د مشال ریډیو خغلو رونکو لکه مخکې چې درته وایلو د دې غړې په اخره کې تاسو ته اتلان پروګرامونه ز خبرونه دغه تاسو ته خبرو د خبرونه ما تاسو ته برابر کړی دا او دا ځل په کې تاسو د ملنګ جان په اړه وره راځي چې د خبرونه وره
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر غواخم او داونه مې تاسو ته د پښتنو د حقونو د یو بل مبارز او اتل خوږجبي شاعر ملنګ جان په اړه معلومات راوړی دي. ملنګ جان چې اصلي نوم یې محمد امین و په 1914 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په چمیار کلی کې زیږیدل و. د هغه پلار قومي مشر و او ملک عبدالشکر نومېده. ملنګ جان د پښتونستان لپاره د سندرو او شعرونو په ویلو نوم پیدا کړ، خو هغه تعلیم نه درلود او وجه یې لیکوالانو د نوموړي په 3 کلنۍ کې د هغه د پلار مړ کېدل ښودلي. د ننګرهار پوهنتون استاد او د ملنګ جان د شیرونو راټولونکې لال پاچا ازمون د ملنګ جان په اړه وای.
د په لومړیو کې د هماغه مهال د نورې شاعرۍ سره سم دینی او مذهبي شاعري کوله، یعنی هغه نصیحتي او د پن نډاک او د عبرت نډاک شاعری کول او پاګې به نظمونه لیکل او د خلکو ذهن د بیره سوال د نظمونه د نور ولسی ناظمانو د نظمونو په څیر د قوم د بیداری لپاره وقف شو او همدارنګه د موسیقۍ په پردو کې خپل نظمونه لیکل
یو وخت ګړه چې د لارلا په خپل مضمون کې هغه دا و چې د موسیقۍ په بیلابیلو صنفونو کې خپل مضمون ولیکل، هغه رامنځته کړ. دا مهال د ولسی نظمونو بازار ګرم و. ملنګ جان هم یو نالوست شاعر و، یو نالوست انسان و. نو د دې لپاره چې دا د سیمې د خلکو د فکری کچې سره برابره شاعري وکړي او نظمونه ولیکي، نو هماغه د ملي نظمونو پر وزنونو باندې یا پر مځکه باندې خپل نظمونه ولیکل.
ملنګ جان د شیرونو پیل ډېرې ځواني کړه وو او لومړی شیرونه د غلطو کلیوالو رواجونو د سمولو او د ټولنې د اصلاح لپاره لیکل شوې دي. استاد لال پاچا ازمون وای
لیکلې شاعري لیکلو دیوانونو سره بلد نه وو، او په ولس کې دا مهال چاربیتو بدیو بدلو بغتیو لوبو سروکو بازار گرمو. نو ده هم اماغ محال ده ملی نظمونو پر مزکا باندی خپل نظمونا ولی کل یا وی ویل ملنگ جان یو وخی گره ده لرلا چه ده پا دیر لند مودا که تقیبا پا چو میاشت که ده سیمیل یو وستادا دوم را لیک لوست ده که چه ده خپل نظمونا تیری کل نور ده نالوسته و ده سیستماتیکی زدکره نوی کرده آن ده چه یعنی هغه د مروجه علوم د هغه مهال چې هغه صرف و نحو و منطق و او داسې نور کتابونه هغه نه و لوستي، دی نالوسته و. ولې دومره وکولی شو وروسته چې دا خپل نظمونه یې په خپل لیک باندې به ځان سره یادداشت کول او لیکل.
یوه سندره چې هغه وخت د ټولنې د سمون په مخه ویلې وه دا ده:
راگیر پلار مزکو خیار آقوبت پتنگ لحد کی گرفتار کہ ہزار ہزار مانی دپ جہانوی نا امید تین روان دا حق پلار مناسب دے چپیش کس دان سر یوسی کپتا مدیز تد دیداری دمرگی در پسی حول دے ملنگ جانا نیکی وکا چنی کئی تن نزگار
دا چې په ټولنه کې اوس هم ځینې بد رواجونه شتون لري، نو د ملنګ جان د هغه وخت لیکل شوي شعرونه اوس هم د سندرغاړو په خوله دي او خلک یې خوښوي. برلې سمدی د غسی و سندره وای:
او سر پورته کا د خوا بر په جنزار او راز خانه خراب په جنزار او سر پورته کا د خوا بر په جنزار او راز خانه خراب اور از خانہ خراب او بے جنزا دنیا حالتا گوت زان خواری چہل تن شیلا جواب او پی جنزا اور از خان خراب او پی جنزا سر پر تک دو خواب او پی جنزا اور از خان خراب او پی جنزا اور از خان خراب او پی جنزا
له پاتو لیکنو داسې ښکاري چې ملنګ جان غریب ژوند درلود او له همدې وجې به کله د ننګرهار په کامه او کله هم په ګاونډي کونړ کې اوسېده. د ننګرهار پوهنتون استاد ببرک میخیل وایي چې که څه هم د هغه وخت حکومت د ملنګ جان سره یو څه مرستې کولې خو دا ډېرې نه وې.
حکومت به بیا پر وروسته کې د دوی لپاره یو څه وکړل او څه معاش معاش یې مورته وټاکه. خو هغه داسې څه نه دي د پام وړ چې د ده په ژوند کې د دومره ژور بدلون راوړي چې یو دم دې د ځمکې د یوې ټیټې طبقې نه یوې جګې طبقې ته جګېږي. او بل په خپله ماحول د ده چې و مثلا د ده کورنۍ په دښمنۍ کې زیانمنه شوې وه، د خپل کلي نه دوی کوچېدلي وو، دا د غربت په لحاظ باندې دا ډېر غریب خلک وو. او په یو دمې خو حکومت د دوی ژوند هم دغسې نه شو بدلولی چې مثلا د ده د ډېرې ټیټې طبقې نه د دوی ژوند راواخلي او یو ډېرې لوړې پوړۍ ته یې وخېژي. او د ملنګ جان ژوند تر اخره پورې نه دی ښه شوی. ده ته هغومره چې لازم وه د یو ملي شاعر په سترګه کتل هغه ورته نه دی کتل شوي او د ده ژوند هماغسې په فقر او دغه کې پاتې شوی.
ملنګ جان شاعری له ډیره وخت پیل کړی و خو د خواوشا شلو کو نو چې د ننګرهار په اتحاد مشرقي نومي اخبار کې د وطن په حق لیکلې ترانه خبره شو. په دې وختونو کې د ملنګ جان په خواوشا سیمو کې د یو ښه شاعر په توګه نوم موندلې و او نظمونه به یې سندرغاړو د موسیقي سره عمل کول. په 1945 کال کې چې کله د پښتونستان مسله ګرمه وه او افغانستان د اوسنۍ خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځینو برخو د بیرته حاصلولو لپاره د هغه وخت د پاکستان د حکومت سره په سیالۍ وه، نو افغان ولسمشر سردار محمد داود خان ملنګ جان کابل ته وغوښت. هلته ملنګ جان په کابل رادیو کې کار پیل کړ او د پښتونستان په اړه د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره یې ترانې ډېرې کړې. کابل تا د ملنګ جان د تګ او رسمي دندې په اړه استاد ببرک میخیل وای.
د سردار شاه محمود خان صدر اعظم لخوا د کال 600 افغانۍ جاري معاش وټاکل شو او بیا دې کابل ته راغی. په کابل رادیو کې د پښتو موسیقۍ منتظم وټاکل شو. اصلي خبره دا ده چې زه خپل داسې یو نظر لرم چې هغه مهال چې د پښتونستان مسله ګرمه وه او د دې لپاره دلته په ننګرهار کې تشکیلات موجود وو، درسته خبره ده چې د ملنګ جان شعر د همدغې موخې لپاره کارول شوی دی. خو په دې کې د ملنګ جان خپل احساس هم شامل وو. دا داسې نه وه چې ګوندې ملنګ جان یو ماشین ته ورته وو شکل یې لرلو او په دې ماشین باندې د پښتونستان دانی وکیدی. نه، دا خپل احساس، دا خپل عاطفه او دا خپل مینه هم په دې کې شامل و. او دې کې هم شک نشته چې سیاسیونو یا سیاسي خلکو به هم د ملنګ جان د شعر نه دغه یو سیاسي موخه لپاره کار اخیستی.
دا وخت ملنګ جان ځینې شاهکارې ملي ترانې ویلې چې یو هم پکې دا مشهور سندره و چې د خلکو د بیداری او په پښتنو کې د خپل حقونو لپاره د مبارزې د پیدا کولو لپاره له هڅونکو سندرو څخه یو ده.
پلار دفونیت کے بخل زان کم قربان ماں سر پلا سی ولے قومیت کی ام سر سر مال تیر دار سم د پختون دے وای
پتغلار کمرشم تغمر کرم بہتر ازاد زمو جلدن دے وی تمام پختان یو دی تو پگر دی تو پتما پخوان ندا تڑن دے وطن دمو ناموس تو ناموس و نقل جان مازان کمر شمیر لے پختن دے دبابا یما ودارن پمیدان
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د نننی پروگرام وخت هم دومره وو. د پښتونستان په مسله کې د ملنګ جان د رول او د هغه د ژوند د نورو اړخونو په اړه به مو بلونه خبرو. اوس ما بشیر ګوښته اجازه راکړي. الله مو ملشه
پنم دخ پل بنو بدہ پل وطن گلزار کم یو مٹے سکاتے بتوا دخ پل میں نبا پبلا کی گر کار کم لتن درد میں جاتن زما پنار تو بند کر دے تو جہان اسبا ترتے دلے اختم دے دبا بایما ودارن پمیدان مضبوط کم دا تڑ دے پلار دا قومیت کی بخل جان کو مقربان ما سر پلاس نولے
د تازه خبرونو سیمایز رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
افغان غریب برباد شو د دې غم جړې ګم نفسونه شلغال نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بغزو وسط مون لر نه دې مناسب نفسونه شلغال غم جڑے گم ہر سوکٹ دسان کری وطن بسو وطن کری دے قومی ند زرنو نا بہشوا خپوئی گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم نفسو نشل غال سوک میاو سوک ملاشو کسنا تپراشو وای کس بو کمل سکرم شکرانہ باندے مڑے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم ننگشتا نہ غیرت آو نہ خاورے تا خدمت من و گور دنیا تا ہر ملت سر پمراچو پخون غریب برباچو لدے غم جڑے گم نفسو نشد غالے سر بالا کے درلد پل کال دی ار سر مل دف ساچو پختون غریب برباچو لدے غم جڑے گم خاوند منگ اسلا کے دنیا کے سر بالا کے درلد پل کال دی ار سر مل دف ساچو پختون غریب برباچو لدے غم جڑے گم نفسو نشل غالے صداقت دیکھ بسان زانی لباند نیو خلق شرمے گم لدے غم جرے گم لدے غم جرے گم رختیار کیا بوایا چھ سوپ
پدی دنیا یم مجبور دے ملنگ جل دے رغم پفریا چو پخبون غریب برباد چو لدے غم جرگم نفسون چل غالو رات پات پلولا چو افغان غریب برباد چو لدے غم جڑے گم رومونا مخالف چو خیالونا مختلف چو دیکھور بخصو حسد منگلر ندے مناسب نفسونا شل غالب اید دے غم جڑے گم ار سو گٹن دسان کی وطن بسو وطن کی دے قومی ند زرون نابا حسن تپلی گم لدے غم